السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی زه رضوان مرادم دا زه ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په دې خبرونه کې د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د روانه جګړې تازه حال در سره شریکو او دا هم اوري چې د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړیدو کمیسون وایي چې طالبان باید د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې خلکو ته اجازه ورکړي چې په دې جرګه کې ګډون وکړي اسې زمونږ غږله ازادي رادیو اورید دي او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدل شي خو په سر کې پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته چې سالی محمد سالی وړاندې کوي
د افغانستان اجرایی رئیس وایي حکومت اداري اصلاحاتو او پایداري سولې ته ژمن دی لوی سرنوالی وایي چې د مهسا د قتل دوسیه سترې محکمې ته لیږل سوې ده او د عراق صدر اعظم په دوه ورځني سفر ایران ته تللی د افغانستان اجرایی رئیس وایي حکومت اداري اصلاحاتو پایدار سولې او ثبات ته ژمن دی عبدالله عبدالله دا خبر نن شنبه په اردن کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوترش سره د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې د کتنې پر مهال وکړه اجرایی رئیس د منځني ختیځ او د شمالي افریقا لپاره د نړیوال اقتصادي غونډې د پرانیستې په مراسمو کې برخه واخیسته د اجرایی ریاست په اعلامیه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلی عبدالله ته ویلي چې دغه سازمان به د افغانانو تر څنګ وي د اعلامیې په حواله انتونیو ګوترش ویلي چې ملګری ملتونه به زیانمنونکو خلکو ته خپلې بشري مرستې جاري وساتي لوی څرنوالی وایي چې د محسا د قتل دوسیه یې سترې محکمې ته لیږلې ده د لوی څرنوالی ویان جمشید رسولي نن په کابل کې یو کانفرنس ته وویل چې دوی په تیرو شلو ورځو کې د دې قضیې ټول اړخونه څېړلي او تحقیقات بشپړ سوي دي
دوسیه را محوله محکمه ساخت امروز دقیقا همو سخت‌ترین مجازاتی که در کد جزای افغانستان در نظر گرفته شده و پیش بینی شده و او برای قضایای قتل عمدی است یعنی قتلی که در او قصد وجود داشته باشه برای مطالبه مجازات صورت گرفته
د مسا په نوم یو کوچنی نجلۍ د کاب میاشتې پر نونسمه په کابل کې تر تشتول کېدو وروسته ووژل شوه پولیسو د دې قضیې په تړاو د دوو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی د بدغیس ولایت چرواکی وی وای چې په بالامرغاب ولسوالۍ کې لپاره رئیس جګړه شدیده سوي ده د ولی ویان وی چې امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ له ودانۍ څخه تاکتیکي شاته کړی دی جمشید شهابین مازیګر ازادي رادیو ته ویل
امنیت قومندانۍ له ودانۍ څخه زبک امنیتی ځواکونو تاکتیکي شاته کړی او په سومتری د ودانۍ ترڅنګ غوړه موقعیت غوړه کړی تاسو وکول شي له دغه سیمې وسوال مخالفین تر غواخ لاندې ونیسي
په بالامرغاب کې د چهارشنبه ورځې رئیس د امنیتی ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده په ولسی جرګه کې د بادغیس یو استازي ضیاءالدین اکازی ویلي چې وسلولو د ولسوالۍ او امنیت قومندانۍ ودانۍ نیولې دي د ازادي رادیو خبریال وایي چې په دې جګړه کې د زیانمنو کورنیو غړو او خپلوانو د بادغیس ولایت د ودانۍ مخې ته مظاهره کړې او دولت تورنوي چې د بالامرغاب د امنیتي وضعیت په ښه کېدو کې پاتې راغلی دی د کندهار چرواکی وایي چې په جړې ولسوالۍ کې درې وسلول طالبان د ماین د ښخولو پر مهال وژل سوي د ولی ویاند وایي چې افغان ځواکونه له وسلولو سره چې غوښتل یې ماینونه ښخ کړي په ماکوان کلي کې په جګړه واوښتل عزیز احمد عزیزي وایي چې په پیښه کې پولیس هم ټپیان سوي
وسلواله مخالفینو غوښتل چې د جړې ولسوالۍ اړوند پر لوی لارو او شمیر پلچکونو کې ماینونه ځای پر ځای کړي چې سمدستي امنیتي ځواکونه سیمې ته تللي او وروسته جګړه منځ ته راغلې ده چې د جګړې په پایله کې درې تنه وسلوال مخالفین وژل سوي درې کسه زخمیان او همدارنګه درې کسه ملي پولیس هم زخمیان سوي دي
بل خو د زابل چارواکي وایي چې د ناټو د قاتې ملاتړ ماموریت د وسلوالو طالبانو پر یوه موټر هوایي برید وکړ د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال وایي چې برید تېره شپه د زابل د ارغنداب ولسوالۍ په مربوطاتو کې سوی
د قاتې ماموریت هوایي ځواک د برید په پایله کې چې په یوه کورلا باندې کړی و دوه نفره وسلوال طالبان وژل شوي دي دوه نفره نور شدید ټپیان دي په یاد کورلا کې مهمات او وسلی هم بار و چې هغه هم د منځه تللی ده
وسلولو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي بل خو نن د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د دوو چاودنو له کبله درې کسان وژل سول او لس تنه نور ټپیان سول امریکایی رسنیو راپور ورکړی چې متحد ایالاتونه به ډیر ژر د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې او رویټرز اژانس پرون د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې متحد ایالاتونه شایي تر روانې دوشنبې سپای پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. د امریکا متحد ایالاتونو د سپای پاسداران انقلاب بهرني څنګه قدس ځواک او ځینې نور اشخاص یا هم کمپنۍ چې له دغه سازمان سره ارتباط لري د تروریستانو په لیست کې شامل کړي، خو امریکا په ټوله کې سپای پاسداران انقلاب ځواک په دغه فهرست کې نه و شامل کړی. د ایران د پارلمان یو وتلي وکیل ویلي چې هیواد به یې په ځوابي اقدام کې د امریکا پوځ د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. حشمت الله فلاحت پیشه چې په پارلمان کې د ملي امنیت کمیټې مشري کوي نن په ټویټر کې لیکلي که د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک د امریکا لخوا د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل سي، موږ به د امریکا پوځ په خپل تور لیست کې شامل کړو. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی په دوه ورځني سفر گاونډي هیواد ایران ته تللی دی. دغه دوه هیوادونه هڅه کوي چې په خپلو کې تجارتي اړیکې پراخې کړي. ښاغلی مهدی نن د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره په تهران کې وکتل. د ایران ولسمشر ویلي چې په دې کتنې کې د ګاز او برېښنا د تجارت د پراختیا په اړه خبرې وکړې او د ریل ګاډو په مرسته د خپلو هیوادونو د تړلو لپاره یې د پلانونو پر عملي کولو بحث وکړ. او د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې هیواد یې نور ډک دی او غیر قانوني مهاجرت باید پای ته ورسیږي. ډونالډ ټرمپ دا خبره د امریکا په جنوب کې د مکسیکو سرحد ته د سفر پر مهال پرون وکړه.
له سالی محمد سالی څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د بادغیس په بالا مرغاب کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړیدو د کمیسون مشر وایي طالبان باید د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته اجازه ورکړي چې په دې جرګه کې ګډون وکړي. د سیاسي چارو کارپوهان بیا په دې نظر دي چې دغه جرګه باید مخکې جوړه شوې وای.
کچیت دولت دغه مشورتی لوی جرګه کله چې امریکای اعلان وکړ او ځانګړی استازی د افغانستان د سولې د پروسې لپاره وټاکه، په هغې وخت کې کښې شوی وه چې امریکای سره طالبانو سره په خپل منځ کې بېباس کېدای شو.
د عامې روغتیا وزیر ډاکټرانو او لابراتوارونو ته خبرداری ورکړی چې د ناسم تشخیص په صورت کې به څارنوالۍ ته ور وپېژندل شي. د فراه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې اوس هم دغلته 1.5 بابه ښوونځي د ناامنیو او نورو مسئلو له امله تړل شوي دي.
ریاست معارف مکلفیت لري ترسو په مرکز کې د هماغه منطقي د زده کوونکو لپاره لیلیه جوړه کړي ترسو د هماغه منطقي ماشومان او تنکي ځوانان د تعلیم څخه بې برخې پاتې نشي.
حقیقت څه دی او تاند څنګه ونیس پروګرامونه د خبرونې په دوهمه برخه کې دي. تاسیس من غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام 100.15 سپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار دونه د مخام تر وو پورې اوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ امنیتي مقامات وایي چې دغلته جګړه روانه ده او د امنیې قمندانۍ څخه افغان امنیتي ځواکونو تکتیکي پر شاتګ کړی دی. په بالامرغاب کې له څو ورځو راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده چې راپورونه وایي دواړو غاړو ته پکې درنه مرګ ژوبله هم اوښتې ده. په غرب زون کې د ازادي راډیو همکار شابور صابر راسره دی. صابر صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. د بالامرغاب د جګړې په اړه تازه راپورونه څه دي؟
بله، چیزی که شما می دانین از یک ماه به این سو درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی بالامرغاب آغاز شده بود. البته درگیری در مناطق دوردست ولسوالی بود و از یک هفته به این سو هست که ساختمان ولسوالی بالامرغاب، قمندانی امنیه و همچنان کندک اردوی ملی در محاصره شدید طالبان مسلح قرار گرفته بود. بارها مسئولان محلی در بالامرغاب، اعضای شورای ولایتی و همچنان فعالین مدنی فریاد دادن و از حکومت خواستار نیروی کمکی و همچنان تجهیزات جنگی شده بودند تا بتوانند طالبان برقب برانند. اما متاسفانه در طول این وقت به اساس گفته از این منابع که ما یاد کردم به اینا کمک نرسیده بود که روز گذشته شماری از کماندوها از طریق طیارهای هلیکوپتر به بالا مرغاب اعزام شدند. اینا زمان اعزام شدند که وضعیت بالای دیرهای امنیتی بسیار سخت گذشته و امروز برخی از اعضای شورای ولایتی و همچنان نمایندگان مردم بادکیس در پارلمان افغانستان برادر آزادی گفتند که ساختمان ولسوالی و همچنان ساختمان قماندانی امنیه و بازار ولسوالی بالا مرغاب به دست طالبان سقوط کرده، چیزی که جمشید شابی سخنگوی والی ولایت بادکیس برادر آزادی گفت که این یک عقب نشینی تکتیکی و یک پلان تکتیکی از سوی نیروهای امنیتی خوانده شده و برخی از نیروهای امنیتی به شمول کماندوها که روز گذشته به بالا مرغاب رفته بودند، اونا در یک منطقه خاص که از او به عنوان یک منطقه مرتفع یاد شده، اونا در یک جای مسئول به گفتی جمشید شابی اونا حضور دارند و تلاش میکنند که پاسخ حملات طالبان مسلح در ولسوالی بالا مرغاب بدن. و در پلاز ما یادآوری میکنم که حدود یک ساعت میشه که اعضای شورای ولایتی، نمایندگان مردم ولایت در ولسوالی جرگه فارین مدنی و باشنده های ولایت بادکیس همراه با خانواده‌هایی که اقارب خود در ولسوالی بالا مرغاب در این جنگ از دست دادند یا زخمی شدند در مقابل ساختمان ولایت دست به تظاهرات زدند. تظاهراتشان ادامه داره. دروازه ولایت بر اساس این اعتراض بروی مردم و کارمندان ولایت مسدود کردند و اونا هشدار میدن تا زمانی که حکومت یک پلان بنیادی برای امنیت ولسوالی بالا مرغاب و ولسوالی‌های چون جوند و آبکمری روی دست نگیره، ما از اعتراضات خود دست نمیکشن و اونا از قوت‌های ویژه خارجی اونا خواستار از این شدن که بعد حکومت کمک بکنه با حملات هوایی خود طالبان سرکوب بکنه تا این وضعیت بهتر بشه و طالبان بیشتر از این نتونن تحرکات خود بالای نیروهای امنیتی افغان در مناطق مختلف مخصوصا ولسوالی بالا مرغاب انجام بدن.
شاپور سپ تر اوسه پورې که څه هم چې دفاع وزارت پرون ویل چې شاوخوا 2 افغان سرتیری وژل شوي او د دوی په وینا طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله وختې، د دواړو غاړو د تلفاتو په اړه څه ویل کیږي او دغلته آیا که کومه کورنۍ د جګړې په ډګر کې بندې پاتې ایسار شوي دي د هغوی وسط څه ډول د هغوی ته خو به مرګ ژوبله نه وي اوختي؟
ببینیم، از آغاز این حملات تا کنون تمام اطلاعات با آمار ارقامی که در بحث تلفات نیروهای امنیتی و طالبان مسلح مطرح شده همه ضد و نقیض است. مقامات محلی هر کدامشان یک آمار خاص ارائه میکنند و به می اساس طالبان هم یک ادعای خاص دارند که گویا ما تلفات سنگینی بر نیروهای امنیتی افغان وارد کردیم. اما در دو سه روز گذشته چیزی که ما از عبدالوارث شرزاد ولسوال بالا مرغاب داشتیم، سه روز قبل ادعا کرد که حدود 30 تا 35 نیروی امنیتی افغان که بیشترشان نیروهای اردوی ملی افغان هستند اینا کشته شدند و از دیروز هم این عملیات جریان داره. مقامات ملی در بادکیس میپذیرند که در اثر از این حملات تلفات سنگینی به دو طرف وارد شده، اما به خاطر جنگ موجود میگن ما تاکنون نتوانستیم که آمار دقیقی از تلفات نیروهای افغان و طالبان مسلح داشته باشند و اینا همچنان ادعا میکنند که از روز گذشته حملات هوایی نیروهای افغان بر مواضع طالبان که برخی از طالبان در خانه‌های مردم حضور پیدا کردن این حملات ادامه داره تا ما بتونیم طالبان از این منطقه بکب برانیم، چیزی که تاکنون به گفته برخی از باشنده های ولسوالی بالا مرغاب و اعضای شورای ولایتی و شورای ملی نتیجه در بر نداشته.
در ازیاد تمنان دوستانو پا غربتون که دا ازادی رادیو همکار شاپور صابر او چې د بادغیس د بالا مرغاب د جګړې په اړه ورستي جزئیات در سره شریکول د ازادي رادیو د نن ورځې او راتلونکو خبرونو کې په دې اړه در سره دقیق او ورستي معلومات شریکو. ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسون رئیس وایي چې طالبان باید تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې خلکو ته اجازه ورکړي چې په دې جرګه کې ګډون وکړي. محمد عمر داوزی په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل چې د طالبانو په ګډون هیڅ افغان د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د ګډون له حق باید محروم نشي. په ورته وخت کې د طالبانو یو شمېر پخواني غړي په دې باور دي چې طالبان به هغو خلکو ته چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې ژوند کوي په دې جرګه کې د ګډون اجازه ورنکړي. په دې اړه جزئیات دا رحمت الله افغان په ریپورټ کې.
د سولې مشورتي جرګې د جوړېدو کمیسون په پام کې لري چې ټول افغانان که په بهر او داخل کې دي په دغه جرګه کې د استازیتوب حق ولري. د سولې د عالي شورا د دارالانشا او د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدا د کمیسون رئیس محمد عمر داوزی د شنبې په ورځ کابل کې به خبري ناستې ته وویل طالبان هم د افغانانو په توګه باید په دغه جرګه کې د ګډون له حقه محروم نسی. هغه وایي هغه ولسوالۍ چې د دولت تر کنټرول لاندې نه دي او د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. زموږ سپارښتنه او غوښتنه دا ده چې دوی په لویه جرګه کې له استازیتوب محروم نسی، هیڅوک هم محروم نسی. پرېږدي ټول خلک د نورو ولسوالیو په څیر په جرګه کې خپل استازي انتخاب کړي او د هر فکر استازیتوب چې کوي موږ یې له فکره هرکلی کوو. افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د میکانیزم او چوکاټ د رامنځته کولو په اړه له خلکو د مشورې غوښتنې لپاره د ثور په 19مه لویه مشورتي جرګه رابللې ده. په دغه جرګه کې به له ټول افغانستانه شاوخوا 2500 کسان استازیتوب وکړي او په کابل کې به 4 ورځې دوام پیدا کړي. د سولې مشورتي لویې جرګې د جوړېدا کمیسیون مسؤلین وایي چې په دغه جرګه کې به 50% ونډه ښځو ته ورکړل شي. په ملي شورا کې د خلکو استازي، د ولایتي شورا وکیلان، د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، هنرمندانو او ځینو نورو جریانونو استازي به هم د سولې د مشورتي جرګې غړي وي. د لوی جرګې له جوړېدا وړاندې ټاکل شوې ده چې د اپریل په 14مه او 15مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د سولې ناسته جوړه سي. د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدا کمیسیون رئیس په دې اړه چې آیا حکومت به په دغه ناسته کې ګډون وکړي کنه، وایي کچیرې ټاکل شوې وي د قطر ناسته د لوی جرګې له جوړېدا مخکې ترسره سي. په دې اړه بحثونه مطرح شوي خو تر اوسه نتایج نه دي ترلاسه شوي. طالبان چې تر اوسه له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي حاضر شوي، نو آیا د سولې په مشروطي لوی جرګه کې به د ګډون لپاره زړه ښه کړي او آیا تر خپل کنټرول لاندې سیمو څخه به خلکو ته په جرګه کې د ګډون اجازه ورکړي؟ که څه هم تر اوسه دغه ډلې په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پخواني طالب چارواکي سید اکبر هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا جرګه چې دا هغه غټه خبره نه ده، مشورتي جرګه ده، د ترسلي کښته ده. نو زما فکر باندې په داسې خبرو کې به بیخي امکان بیا نه وي چې دوی یا چاته اجازه ورکړي په هغه منطقو کې او یا دوی دلته شرکت وکړي.
د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس محمد عمر دایودزای وایي طالبان د افغانانو په توګه باید په دغه جرګه کې د استازیتوب له حقه محروم نه سي، خو په دې اړه چې دغه ډلې ته په جرګه کې د ګډون په اړه رسمي بلنه ورکړل شوې که نه، وایي دا سیاسي وزوده او په دې اړه به وروسته خبرې وسی.
وامریدل چې د افغانستان د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر وایي چې طالبان باید په هغو سیمو کې خلکو ته په دې مشورتي جرګه کې د ګډون اجازه ورکړي چې د دې ډلې تر ولکې لاندې دي. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې جوړېدونکو مشورتي لوی جرګه باید په قطر کې له بین الافغاني ناستې وروسته جوړ شوې وای. د دې کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل چې د دې جرګې پر وړاندې په حکومت کې دننه او له حکومت د باندې د ځینو افغانانو ترمنځ اختلافات موجود. له سید داود سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې ترې د جرګې د اهمیت د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
دا مشورتي لویه جرګه دوه درې ستونزې لري. په اول قدم کې که چېرته دولت دغه مشورتي لویه جرګه کله چې امریکې اعلان وکړه او ځانګړی استازی د افغانستان د سولې د پروسې لپاره وټاکه، په هغې وخت کې که شوې وه نو دې نه ډېر مواد لاسته راته او د دې موادو په رڼا کې امریکې سره طالبانو سره په خپل منځ کې بې بحث کېدای شو. اوس خو تاسو پوهیږئ چې د دې مذاکراتو نه اووه میاشتې تېرې شوې دي او امریکایانو کافي پرمختګ کړی دی، طالبان هم دا تاییدوي. یعنی امریکایان طالبان، امریکایان روسان، امریکایان ناتو، امریکا پاکستان، دوی تقریبا او جو جاری ته ووایم رسیدلی دي، دا اووه میاشتې په دې کار کړی دی. اوس که چېرته دغه لویه جرګه چې دولت په پام کې لري چې دا رامنځته کړي، تاسو پوهیږئ په اول قدم کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی دې سره مخالف دی د وخت په لحاظ. هغوی داسې استدلال کوي چې دا مشورتي لویه جرګه باید د قطر د اپریل د 15مې غونډې نه وروسته ونیول شي چې په هغې کې دا د طالبانو سره کله چې خبرې کېږي په خپل منځو کې بین الافغاني بحث کېږي، دغه بحث به بیا په مشورتي لویه جرګه کې شریک شي. دویمه خبره د دې عمده مشکل هغه د ډاکټر عبدالله څرګندونې دي. ډاکټر عبدالله په یو ملي مذاکراتي ټیم باندې تمرکز کوي. هغوی وایي چې په دغه شرایطو کې باید یو ملي مذاکراتي ټیم جوړ شي چې هغه ټیم بین الافغاني بحث ته زمینه برابره کړي. متاسفانه دولت یا غفلت وکړه یا فکر یې کوو چې امریکا په واقعیت کې سوله نه غواړي یا پاکستان سولې ته چمتو نه دی. اوس فکر کوم دولت وخت د لاسه ورکړی دی. هغه په دې معنا سره دا خبرې چې د دولت استازي کوي چې موږ دلته د خلکو استازي راغواړو، خلکو سره مشوره کوو، زه فکر کوم چې دا خو دولت د ځان لپاره په دې اخر شوبو کې غواړي چې د حل لار را برابر کړي، اما خلک د دغه لارې په دغه شرایط کې مخالف دي او ټول وی پرې دی چې د قطر مذاکرات مخکې لاړ شي.
اجسه محترم حکومت په دغه جرګه کې طالبانو ته هم وړاندیز کړی دی چې خپل استاد راولیږي یا هغه ولسوالي چې تر کنټرول لاندې دي د هغه نه دوی خلکو ته اجازه ورکړي چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي. طالبان به چمتو شي چې جرګه کې ګډون وکړي یا خلکو ته اجازه ورکړي چې په جرګه کې استاد ولی وکړي؟ چې
تاسو ورته اشاره وکړه، طالبان په هیڅ صورت سره په دغه لوی جرګه کې چې دوی په کار کوي دوی ګډون نه کوي. طالبان لا تر اوسه حاضر نه دي چې حکومت سره خبرې وکړي. نو څنګه د حکومت په یو پروسیجر کې چې هم د حکومت د خوا ټاکل کیږي طالبان ګډون وکړي؟ نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې پکې ګډون وکړي.
د سولې د مشورتي لوی جرګې په اړه مو د چارو د کارپوه حاجي سید داود نظر واورید. د افغانستان د امر روغتیا وزیر ډاکټرانو او لابراتوارونو ته خبرداري ورکړه چې د ناسم تشخیص په صورت کې به څارنوالۍ ته معرفي شي. فیروز الدین فیروز د شنبه پر ورځ د وینا سي پسند کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې جدي څارنه کوي. یو شمیر افغان کورنۍ وایي چې د ناسم تشخیص له امله اړ شوي چې په ډیرو ستونزو سره د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
معاینه کردنش گفتن که اینا سرطان خون هستن، در حالی که هیچ تو کدام چیز وجود نداشت.
نصیر احمد د کابل خار اوسیدون کې دی. دی وای کله چې ورته ویل شول چې خور دې په سرطان اخته ده، اړ شو چې له ګڼو ستونزو سره سره د درملنې لپاره خپل ناروغ پاکستان ته بوزي. خو په خبرې وروسته دغه تشخیص ناسم ثابت شو.
بسیار هم تکلم به جگر خون شده ما وقت که معاینات از زیر
کله چې د خور معاینات مو ولیدل چې سرطان تشخیص شوه، ټوله کورنۍ مو په سختو اندېښنو کې شوه او بیا ځلې لاړو معاینات مو وکړ، خو وروسته معلومه شوه چې تشخیص ناسم و.
دا یوازې نصیر احمد نه دی، د کابل ښار اوسیدونکی خالد هم ورته کیسه کوي.
یکی از دوستای ما زمانی که تشخیص کردن گفتم سرطان خون دارین.
زموږ دوستان وو کله چې دلته د وینې سرطان تشخیص کړ، خو وروسته په ډیر پور او زحمت هند ته لاړل، خو هلته لاړو هیڅ هم نه وو. زما په نظر د دې ځای روغتونونه معیاري نه دي، پیسې اخلي او سم تشخیص نه کوي.
په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې امکانات کم دي، خو د پرختیا لپاره هڅې کیږي. په کابل کې د شنبه په ورځ د هسپتالوژي په نوم د بیلابیلو ناروغیو د تشخیص یو مرکز هم جوړ شو چې پکې د سرطانی ناروغیو تشخیص کیږي. مخکې تر دې د کابل په جمهوریت او دغه شان ویل کیږي چې تر یوه حده د فرانسویانو او کیور په روغتونونو کې دغه امکانات موجود و. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټرانو او لابراتوارانو ته بیا خبرداری ورکوي چې د ناسم تشخیص په صورت کې به څارنوالۍ ته ور وپیژندل شي. فیروز الدین فیروز د شنبه په ورځ د یاد مرکز په سنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې جدي څارنه کوي.
تمام سکتور خصوصی مجبور و مکلف
است. ټول خصوصی سکتور مجبور او مکلف دی چې له رامنځته شوی سټانډرډ نه پیروي وکړي. کچیرې تطبیق نکړي، د رامنځته شوو قوانینو پر بنسټ به لومړی سپارښتنه بیا اختار او سرنولۍ ته به معرفي شي.
په افغانستان کې ناسم تشخیص یوازې د سرطانی ناروغیو په برخه کې نه، بلکې د نورو ناروغیو په برخه کې هم په وار وار تر سترګو شوی او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. همدا لامل دی چې هر کال په زرګونه افغانان نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره سفر کوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په کلنی ډول شاوخوا 300 میلیونه ډالره پانګونه له هیواده وزي.
د ناجیه صاحب په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټرانو او لابراتوارونو ته خبرداری ورکړه چې د ناسم تشخیص په صورت کې به څارنوالۍ ته ور وپیژندل شي. د فراه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د 325 باب ښوونځیو څخه په دې ولایت کې 150 د ناامنیو او همداشان امکاناتو د نشتون له امله تړلې دي. په همدې حال کې د فراه ولایت مدني فعالان او اوسیدونکي هم په دې اړه اندېښنه څرګندوي. نور حل احمد شاه فطرت نورو.
په فراه ولایت کې د انجونو او هلکانو 10 باب ښوونځیو تړلو د دغه ولایت اوسیدونکي او مدني فعالان اندېښمن کړي دي. دوی په خبره کله چې ښوونځي تړلې وي نو زموږ ټولنه ورځ تر بلې شاته ځي او د تاریکي په لور درومي. فراه ولایت اوسیدونکي دغه کسان څخه چې په سیمه کې ښوونځي تړل شوي غواړي چې د پوهنې ریاست سره د مرسته وکړي تر څو دغه ښوونځي بیرته خلاص شي، ځکه دا کار د دوی د اولادونو په ګټه دی.
در یک محیط یا در یک جامعه یا در یک منطقه وقتی که یک مکتب بسکت میشه، اول خود اطفال امو منطقه از سواد بی بهره میمانه، اطفال از منطقه از یمت سواد دور میمانه. چی دختر باشه چی بچه باشه، بچه باشه زیادتر وقتی که اینا از مکتب و سواد دور میمانه، اینا زیادتر به گمراهی رو میاره، اینا به مواد مخدر رو میاره، اینا دست به کارهای نامشروع میزنه.
اول خو امو قریه یا به هجا که باشه، اولاد از امو قریه یا وطن که باشه، کلگی از تعلیم و تربیه به بهره میشه و اونا نمیتونه که درس بخونه.
ممدیل که پفرال گزین مدنی فعلا هم پدیر اندیشنه لری او دفرال د پون ریاست په بیکاره تور نوی زیادین نورزی په فراولت کې د مدني فعال وای چې د اساسي قانون پر اساس د پوهنې ریاست وظیفه ده تر څو په ډول شرایطو کې د افغانستان اوسیدونکو ته د ښوونې او روزنې زمینه برابر کړي.
د افغانستان د اساسي قانون د 33مې ماده او د معرف د قانون مطابق تعلیم د افغانستان د ټولو اتباعو حق دی، او که په کوم منطقي کې ما د زده کړې زمینه د ځینو دلایلو پر بنسټ باندې نه برابرېږي، نو ریاست معرف مکلفیت لري تر څو په مرکز کې د هماغه منطقي د زده کوونکو لپاره لیلیه جوړه کړي تر څو د هماغه منطقي ماشومان او تنکیز ځوانان د تعلیم څخه بې برخې پاتې نشي.
په همدې حال کې که څه هم د فراول د پون ریاست چارواکي د ښوونځیو د تړلو یو علت نامنه بولي، خو د دوی په خبره دغه ښوونځیو د تړلو اصلي علت د امکاناتو نشتون دی. د فراه ولایت د پون ریاست مرستیال محمد صادق عالمي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې په دغه سیمو کې د ښوونکو او همداشان اړوند تجهیزاتو نشتون د دغه ښوونځیو د تړلو اصلي لاملونه دي. دا په خبره دغه ستونزې څو واره د پوهنې وزارت سره شریک کړي، خو تر اوسه ورته پام نه دی شوی.
یکی از او نبودن معلمین مسلکی که ما ضرورت داریم بخاطر بازگشای مکاتب در ساحات است.
د دغه ښوونځیو د تړلو یو لامل د مسلکي ښوونکو نشتون په هغه سیمو کې دی چې دغه ښوونځي موجود دي، ځکه موږ هلته هیڅ مسلکي ښوونکي نه لرو. دوهم موضوع د امکاناتو او اسانتیاو نشتون دی، چې داخل موږ هلته یوه خیمه هم نه لرو تر څو دغه ښوونځي پکښې پرانیزو. همداشان لومړنی توکي لږ قرطاسي هم تر اوسه د پوهنې ریاست په لاس کې نشته چې دغه ځای ښوونځي پرانیزي. د یادونه وړ چې په فراه ولایت کې 325 بابه ښوونځي موجود دي، چې د هغه ډلې څخه 1 بابه یې د فراه د مرکز او همداشان ګلستان، خاک سفید، بلابلوک، بکوا، پشور په ولسوالیو کې له 3 کالو راهیسې تړلې پاتې دي. وبل چې په فراه ولایت کې د پوهنې ریاست د خلکو په همکارۍ سره دغه ښوونځي به کله پرانیزي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا هیواد به هغه 360 هندي بندیان خوشي کړي چې د عرب سمندر په پاکستاني اوبو کې د غیر قانوني کب نیونې له امله نیول شوي دي. د اپریل په 15 نېټه د پاکستاني چارواکو د اعلان ته ګڼ څارونکي د داسې هڅې په سترګه ګوري چې هدف یې د هند او پاکستان ترمنځ د روسي راپورته شوي کړکېچ کمول دي. اجمل انپی رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل خبریالانو ته وویل دا هندي بندیان به په څلورو جوپو کې خوشي شي او په راتلونکو ورځو کې به دا بهیر پیل شي. فیصل ویل پاکستان پریکړه کړې چې 360 بندیان خوشي کړي. د نوموړي په وینا په دې کې 355 هندي کب نیونکي دي او 15 نور ملکیان دي چې د بند موده یې پوره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیله څرګنده کړه چې هندوستان به هم متقابل اقدام وکړي. هغه اسناد چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تبادله شوي ښیي چې دا مهال 340 پاکستانیان د هند په زندانونو کې بندیان دي. په دوی کې 209 تنه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا ملکیان دي او 90 تنه یې پاکستاني کب نیونکي دي. پاکستان او هندوستان چې په سیمه کې د اوږدې مودې ګاونډي رقیبان دي، ډیر کله په عرب سمندرګي کې چې د دواړو هیوادونو د اوبو د بیلتون لپاره پکې څرګند ټک نه دی روښانه، د یو بل کب نیونکي نیسي. دا کب نیونکي تر ډیره بندیان پاتې کیږي څو وخت ناوخت د خنیت خودلو په مناسبتونو خوشی شي. لبلې خوا د اسلام آباد او نیو ډیلی ترمنځ په ترینګلو اړیکو کې راپورته شوی وروستی کړکېچ لا هم پر ځای دی. د بندیانو د خوشي کولو له اعلان څو ساعته وروسته د پاکستان پوځ هندوستان تورن کړ چې په کشمیر کې د دوی پر لوري بې سببه ډزې کړي چې په وینا یې د څلورو ماشومانو په ګډون شپږ تنه ټپیان کړي. د اپریل په لومړۍ نیټه هم په کشمیر کې د دواړو هیوادونو سرتیرو خپلو کې ډزې تبادله کړې وې چې پکې و پاکستانیان او درې هندوستانیان وژل شوي وو. د کشمیر په دې لنجمنه سیمه کې دواړه خواوې یو بل د ډزو په پیلولو تورنۍ. د هند او پاکستان ترمنځ وروستي کړکې چون خط وروسته لاغې زور واخیست چې د فبروري په میاشت کې په هندي کشمیر کې یو ځانمرګي بریدګر څلوېښت هندوستاني سرتیري ووژل. دا دواړه ګاونډیان په 1940 میلادي کال کې د برتانیا څخه د خپلواکۍ اخیستو راهیسې خپلو کې د ترخو اړیکو مازی لري. دواړه لورو خپلو کې درې لوی جګړې کړې چې دوی د همالیا د کشمیر د سیمې پر سر وي.
تاسم غغل ازادي راديو اوري او اوس هم سالم محمد سالي څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو ورپسې به واصل وسال د نن ورځې سپورتي خبرونو وړاندې کړی.
د افغانستان اجرائیه رئیس وی حکومت اداري اصلاحاتو پایدار سولې او ثبات تجمن دی. عبدالله دا خبره نن شنبه په اردن کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریش سره د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې د کتنې پر مهال وکړه. لوی څارنوالي وایي چې د ماسا د قتل دوسیه سترې محکمې ته نن لیږل سوې ده. د لوی څارنوالي ویاند وایي چې دوی په تیرو شلو ورځو کې د دې قضیې ټول اړخونه څیړلي دي. د بادغیس چارواکی وایي چې په بالامرغاب ولسوالۍ کې له پرون راهیسې جګړه شدیده سوې ده. د والي ویاند وایي چې امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ له ودانۍ څخه تکتیکي شاتګ کړی دی. د کندهار چارواکی وایي چې په جړی ولسوالۍ کې درې وسلوال طالبان د میندو شخولو پر مهال وژل سوي دي. بلخوا د زابل چارواکی وایي چې د ناټو د قاتم ملاتړ ماموریت د وسلوالو طالبانو پر یوه موټر هوایي برید کړی چې په نتیجه کې دوه وسلوال طالبان وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي. بلخوا د ننګرهار مرکز جلال آباد کې نن دوه پر لپسې چاودنو درې کسان ووژل او لس تنه نور ټپیان کړل. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې متحد ایالتونه به ډیر ژر د ایران سپای پازدارنې انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. د ایران صدر اعظم عادل عبدالمهدی په دوه ورځني سفر ګاونډي هیواد ایران ته رسیدلی دی. دغه دوه هیوادونه هڅه کوي چې په خپلو کې تجارتي اړیکې پراخې کړي. د امریکا د متحد ایالتونو ولسمشر اعلان وکړ چې هیواد یې نور ډک دی او غیر قانوني مهاجرت باید پای ته ورسیږي. ډونالډ ټرمپ دا خبره د امریکا په جنوب کې د مکسیکو سرحد ته پرون د سفر پر مهال وکړه.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د ځوانانو د تکواندو ملي لوبډلې ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې. د تکواندو ملي لوبډلې سر روزونکي بشیر ترکی نن آزادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ به څلور ورځې دوام کوي چې پکې د هیواد د 28 ولایتونو د ځوانو تکواندو کارانو ترڅنګ په ایران او پاکستان کې میشت یو شمېر افغان لوبغاړي هم پکې ګډون لري. په ټوله کې د 28 تکواندو لوبډلو په ترکیب کې به شاوخوا 200 لوبغاړي د یو بل په وړاندې ولوبېږي. د تکواندو د دغو سیالیو په پای کې به څلوېښت تنه د افغانستان د ځوانانو تکواندو ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي. ټاکل شوې سبا په کابل کې د نجونو لومړی پړاو مس رسلنګ سیالۍ پیل شي. د بدن د ښکلا فدراسیون مشر باور هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه یو ورځنیو سیالیو کې به له 500 نه تر 600 پورې نجونې ګډون وکړي. مس رسلنګ په افغانستان کې د ورزش نوې بڼه ده چې دوه لوریو ته د لرګي په کشولو سره زور ازمښت کیږي. د دغو سیالیو لومړی پړاو د هلکانو ترمنځ شاوخوا درې میاشتې وړاندې په قرغیزستان کې وشوې.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې.
د ازادي رادیو درنو مینوالو سلامونه او نیکه هیله مې ومني. د دې ونی د حقیقت صدای پروګرام مو د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس د 13-15 میاشتو فعالیتونو ته ځانګړې کړې ده. په دغه برخه کې به د کرکټ بورډ له عمومي رئیس ښاغلي عزیز الله فضلي څخه بیلابیلې پوښتنې او خبرې اترې ولرو. پیل له دې څخه کوو فضلي صاحب چې په 13-15 میاشتو کې تاسو څومره توانېدلې یاست هغه ژمنې مو چې له ولس او خلکو سره کړې وای هغه عملي کړئ؟
څنګه چې ما په خپل لومړي کانفرانس کې د یوادوالو سره ژمنه کړې وه او خصوصا د کرکټ د مینوالو سره چې هغه څه به کوو چې د کرکټ د پرمختګ د کامیابۍ بایس ګرځي او د یوادوالو غوښتنې وي هغه به کوو. الحمدلله د 15 میاشتو په شاوخوا کې چې موږ کله دغه مسؤلیت یا ماموریت ترلاسه کړی دی په هغه کې په لومړي قدم کې ما د یوادوالو سره او د کرکټ د ښه پرمختګ دپاره د غوراوي پړاو کمیټه یا سلیکشن کمیټه وه چې په هغې کې کافي اصلاحات راغله. همداسې مو دوه مجمن همدا وه چې په دننه اداره کې به اصلاحات راځي. آیان ته به بیان نه وي ځکه ټول هیوادوال ویني چې په اداره کې هم هغه اصلاحات راغلي دي چې هغه هم د کرکټور ته ضرورت وه او هم د ادارې ضرورت وه. البته دا ټول اصلاحات چې راغلي دي دا د دې دپاره د کرکټ د یو ښه پرمختګ دپاره دا کوم اوږدیي عدلونو بدلون نه و. په هغه کې یو غټ خبر یا د هیوادوالو سره یا د کرکټ د مینوالو سره دا وه همیشه چې دوه درې عمومي رئیسان تغییر و تبدیل سوال اجرایی رئیس په خپل ځای باندې. نو د وخت په تیریدو سره د اجرایی رئیس هغه کاري دوره چې زموږ د اساسنامې د قوانینو مطابق باید درې کاله وي، خو زموږ پخوانی اجرایی رئیس شفیق الله ستانکزي تقریبا څلور نیم کاله دلته کار کړی. نو د اساسنامې مطابق او د رئیس جمهور د حکم د هدایت مطابق کوم حکم چې موږ ته راکول شوی دی